السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خلانډ خبری برخه کې به دا ووري چې نړیوالو په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي فقر او بېوزلۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغانستان دننه 40 میلیونه کسان ممکن د ژمي پر مهال لاسنیوي ته اړتیا ولري. دا راپور وروسته راځي، خو راځی په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو. د افغانستان د پخوانی حکومت استازي ملګرو ملتونو ته له وینا ډاډه وکړه. نړیواله جنایي محکمه افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمن د سخروف جایزې ته کاندید شوې. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اسحاقزای عمومي اسامبلې ته له پلان شوي وینا تیر شو. ټاکل شوی و نوموړی پرون دوشنبه دغې غونډې ته وینا وکړي، خو په وروستۍ شیبه کې یې نوم د ویناوالو له لسته لرې شو. امریکا غږ د ملګرو ملتونو د یوې ویاندې مونیکا ګرایلي په حواله ویلي چې افغانستان په عمومي بحث کې له ګډونه ځان وویست او د علت په اړه یې هم دوی نه دي خبر. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته ورپېژندل شوي استازي سهیل شاهین له ازادي راډیو سره خبرو کې د دې اقدام هرکلی کړی.
دا یو خ اقدام ده، موږ هر کله کوو. هغه په هیڅ صورت سره نشوي کولای چې د افغانستان د ولس نمائندګي وکړي، خو دغه په ځای باید د اسلامي امارت استازو ته اجازه ورکړل شي وای چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. موږ ټول هغه شرایط پوره کړي چې ملګرو ملتونو د یو هیواد د حکومت د رسمي پیژندلو لپاره ټاکلي دي.
طالبانو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی و چې د دوی استازي نه ومنلی او د پخوانی حکومت د استازي نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی و. نړیوالې جنایي محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي د داعش، خراسان څانګې او طالبانو ترسره کړي. دا خبره د یادې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله په یوه مفصله بیانیه کې پرون یاده شوې. هغه ویلي دغو تورونو کې ناقانونه اعدامونه، د ښځو او نجونو ځورول او د ماشومانو په وړاندې جرمونه شامل دي. د بشري حقونو ځینو فعالانو او مدافع سازمانونو که څه هم له دې اقدامه هرکلی کړی، خو د نړیوالې جنایي محکمې د اعلامیې پر ځینو برخو یې نیوکې هم کړي دي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیالې پتریشا ګاسمن ویلي د عدالت د ټینګښت لپاره د داعش او طالبانو د سرغړولو څېړل مهم اقدام دی، خو له لومړیتوبونو د امریکایي او پخوانیو افغان ځواکونو د څېړنو لرې کول په دې معنا دي چې هغوی ته له زندانه د وتلو وړیا چانس په لاس ورکول کیږي. یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې ته نوماندې شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، مترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید په دې سیالۍ کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. د اروپا د پارلمان مرستیال هایدی هاوتلا پرون وویل چې د افغان میرمنې په خپل هیواد کې د مبارزې، بشري حقونو او دیموکراسۍ د دفاع لپاره ډېرې هڅې کړې دي. د دغو ښځو میړانه عالی ده. هغوی ځان له خطر سره مخ کړی څو د هغه څه لپاره چې موږ ته ډالۍ شوې مبارزه وکړي. د سخروف جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 1 یعنی په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. د افغان میرمنو ترڅنګ د روسیې د حکومت سرسخت منتقد الکسی ناوالنی هم د دې جایزې رسمي نوماند اعلان شوی. امریکا وایي سلطنت بای او هغه کسان چې د دغه هیواد دائمي اقامت لري په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې د بهرنی چارو وزارت په کار لګیا دی چې د غسلو تنو د راوتلو زمینه برابر شي. لسګونه افغانانو په لندن کې د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. د دوی په پرونی لاریون کې وویل شول چې پاکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. دوی د برېټانیا له صدر اعظم او بهرنی چارو وزیر سره د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر د لیدنو په درشل کې د برېټانیا د صدارت مانې مخې ته په اعتراض وتلی وو. د مظاهره کوونکو یو مسؤل ذاکر سادات ازادي راډیو ته وویل چې په مجموع کې دریز دا و چې د پاکستان لاسوهنی او په ځانګړې توګه د قریشي چې د دوی په اصطلاح د طالبانو د بهرنی چارو د وزیر په توګه کله دلته او کله تاشکند او کله تاجکستان ته سفرونه کوي د دوی لپاره لابي کوي باید د دوی په خلاف غږ پورته شي. ښاغلی سادات وویل چې نن سه شنبه به هم د افغانان مظاهرو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوی وو چې په یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو کې هم مظاهره شوې دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د دغو تازه لاریونونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په خوانی کپټانه خالد پوپل ویل ورزشکارانو سره همکاري کړي چې د طالبانو له راتلو وروسته له افغانستانه ووزي. اغلی پوپل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې هغه او ملاتړ یې ډیره هڅه وکړه چې د افغانستان د ولایتونو ورزشکاران بهرنوي هیوادونو ته وباسي. هغوی مجبوره وی چې خپل کورنۍ پریک دی، مجبوره وی چې خپل کور کلی پریک دی، ځکه کورونه یې سوځول کېدل، ځینو یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړل. طالبانو د خالدې پوپل د دې خبرو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې دوی له چا سره کار نه لري. طالبانو په خپله اوله دوره کې هم د نجونو ورزش منع کړی و، خو اوس یې لا په دې اړه کومه ښکاره تګلاره نه ده اعلان کړې. او د پاکستان په بلوچستان کې بریدګرو د پاکستان د بنسټګر محمد علي جناح مجسمه په بم الوزولې ده. پیښه وړمه ورځ د ګوادر په بندري ښار کې شوې ده. مسؤلیت د بلوڅانو یوې بیلتون پالې ډلې بلوڅ جمهوري غوښتونکي پوځ بی آر ای منلی دی. اخوا د بلوچستان په مچ سیمه کې یو پاکستانی پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په دوی باندې د برید مسؤلیت د بلوڅ آزادۍ پوځ منلی دی. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې مونډلې شي، ادرس یې دی azadiradio.com پر ویبپاڼه سربیره دا خبرونه زموږ په فیسبوک او ټویټر پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. یو نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. د ناروی د کډوالو د شورا مشر ویلي ساک جمعی با ده هغو افغانانو شمیر 60 میلیونو تا ورسیگی چه لاسنیوی تا با ارتیا ولری. ده خوالو نړیوال سازمان بیا لده مخ که ور تا خبردارای ورکلی و اویلی و چه یوازی 15 سالن افغانان دری وقت تا خوال لری. تفصیل پا ده راپور که.
د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد او د خلکو بیوزلی نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. لدې ډلې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې غنې خیریه پروژې پلې کړي خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصاد په جدي ستونزو کې دی. د دې شورا عمومي منشي جان ایګلند چې دا مهال په کابل کې دی د دوشنبې پر ورځ خبرداري ورکړ که بیړنۍ مرستې افغانستان ته ونه رسیږي لوی بشري ناورین به رامنځته شي.
The gross numbers for this country is that half of the population, nearly 20 million, need.
په افغانستان کې مرستې ته د اړو خلکو شمیر د دغه هیواد د نفوس پوره نیمایي برخه جوړوي، یعنی د دې 30 میلیونی هیواد 40 میلیونه وګړي په ژمي کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 30 میلیونه خلک دلته اوسي چیرته چې د ناټو هیوادونو پرېښود او ترې ووتل. دا مهال د ښوونکو، نرسانو، ډاکترانو، د اوبو انجینرانو او حتی د ښاروالۍ د کارګرانو لپاره معاشونه نشته، هیڅ محصولات نشته تر هغه چې اقتصاد بیرته راژوندی نشي. موږ نشو کولای بانکونو ته پیسې ولیږو ځکه چې فعال بانکي نظام هم نشته. مخکې له دې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداری ورکړی و چې لوږه او فقر اوس له کلیوالي سیمو څخه ښاري سیمو ته خپریږي. دغه نړیوال پروګرام د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د یوې سروې له مخې یوازې 15% افغانان ښه او پوره درې وخته ډوډۍ خوړلی شي. د لوږې او بېوزلۍ سره ډېر هغه کسان مخ دي چې خپل کلی او کور یې پریښی او اوس د کابل په سړکونو شپې تیروي. ملک ګلاغا هم یو له دې بې ځایه شوو کسانو دی چې وایي د خوراک او څښاک لپاره سم امکانات نشته.
مونږ د اوبه نه لرو، بوشکا په 15 روپۍ ټانګې راوړي ډکوي. مونږ دا موسیونه دا غواړو چې مونږ ته دلته څاګانې ولسي. دا که دولتي کار څنګه وي مونږ له ځان سره نه وړو. کدی دولت منګ در وخت تشړی منګ دزو کاغی خو منګ دغه هغه کو چې موږ سره دولت مرسته وکړي موږ ته یو ځای وکړي کدی جانم شړی بل ځای دې موږ ته وغه کی منګ بل ځای نه لرو چې منګ په واړو یا غس
د طالبانو لاسته د کابل تر سقوط وروسته د یو لوی بشري ناورین دراتلو په اړه ډیر خبرداري ورکړل شو خو د ډلې تر دې دمه د اړو بې ځای شو لپاره د مرستو په خاطر کوم پلان نه دی اعلان کړی د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې خبرداري ورکړی که چیرې سمدستي مرستې ترلاسه نه کړي نو په افغانستان کې به د دې سازمان د خوراکي موادو زیرمې له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې خلاص شي اخوا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت د جمعې پر ورځ وویل دغه هیواد حکومت مرستندوی ادارو او نړیوالو موسسو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام هرکلی کړی
په افغانستان کې مو د اقتصادي ستونزو په اړه د نړیوالو د اندېښنو په اړه واورېدل د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي یان انګلند وایي که د یو هیواد نجونې ښوونځي ته لاړې نه شي د دغه هیواد راتلونکی ریښتینی نه وي هغه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې میرمنې باید د افغانستان په ټولو برخو کې په مساویانه ډول ګډون ولري تر څو اړتیاو ته بې درېغه ځواب وویل شي تفصیل یې په دې راپور کې و
په افغانستان کې ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د نه تګ موضوع ورځ تر بلې غبرګونونه راپاروي د ناروې هیواد د کډوالو چارو شورا سرمنشي یان انګلند په دې اړه هم خپله چوپتیا ماته کړه هغه د شنبه په خپل ټویټر باندې لیکلی د یو هیواد نجونې چې په هر عمر کې وي ښوونځي ته لاړې نشي د دغه هیواد راتلونکی ریښتینی نه دی هغه لیکلی دی چې زما خطاب طالبانو ته دی که نجونې په هر عمر کې وي ښوونځي ته لاړې نشي د هغه هیواد راتلونکی ریښتینی نه دی موږ د اړتیا ګورو چې د ښځو ټول حقوق په مساویانه ډول وویشل شي او هغوی دې ته جوګه شي چې په خپلواک توګه سفر او کار وکړي نوموړي داسې مهال دغه نیوکې وکړي چې له دې وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د نه تګ ګڼ شمېر غبرګونونه راپارولي وه خو د طالبانو د رسنیو دفتر غړی بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې حق نه لري
مشوري او نظر په حد کې اسلامي امارات د ټولو هیوادونو پیشنهادونه او مشورو قدرونه کوي ولې اسلامي امارات د خپل هیواد د ملي منافع او ديني ارزښتونو سره په مطابقت د خپل نظام او د خپل نظام د ساختار په اړه باندې مستقلانه فیصله کوي نو په دې اړه باندې زموږ هیله ده چې هغه نړیوال هیوادونه وي منطقي هیوادونه وي همسایه هیوادونه وي نور سازمانونه وي موږ سیاسي داخلي مسائل د سیاسي فشار په توګه باندې و نه کاروي
خاغلی یان انګلند په یو بیان کې په افغانستان کې دغه هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې ده
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو اوس هم ور رسیږي د سندرو میلمانه پروګرام ته خورازی تر دې وړاندې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه وروستۍ مقاله او تبصرې درته خبرې کوو
د امریکا د متحده ایالاتونو سټارز ان سټرایپس ورسپانې د نړیوالې جنایي محکمې د مخکښ څارنوال په باب لیکنه خبره کړې چې د دوشنبه په ورځ د دې محکمې له قاضیانو غوښتي چې په افغانستان کې دي د جنگي او د بشریت پر خلاف د سویو سرغړونو په باب د څېړنو د بیا پیل اجازه ورکړي د ورسپانې پالیکنه کریم خان چې تازه د مشر څارنوال په توګه ټاکل شوی په پام کې لري دغه څېړنې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه له خوا پر سویو سرغړونو متمرکز وي او په دې ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو له خوا د احتمالي جنگي جرمونو موضوع په لومړی توپ کې نه وي د دې نړیوالې محکمې له څارنوالانو غوښتي چې پرې دیږي دغه څېړنې چې تیر کال د افغانستان د حکومت له خوا ځنډول شوی وي بیرته پیل کړي کابل هغه وخت ویلی و چې د جنگي جنایتونو دغه ادعاوی به په خپل وخت سیړي او اوس دغه ادعاو د څېړنو د بیا پایل غوښتنه داسې وخت کیږي چې طالبانو په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکا ټینګه کړې ده د سټارز ان سټرایپس ورسپانې په لیکنه د نړیوالې جنگي محکمې څارنوالانو ته د تیر کال په مارچ میاشت کې د فاتو بن سودا لخوا چې تر کریم خان مخکې پر دې څوکۍ کار کاوه د څېړنو اجازه ورکړل شوې وه او دا څېړنې د هغو سرغړونو د ادعاو په باب وې چې له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د امنیتي ځواکونو طالبانو امریکایي ځواکونو او د امریکا د استخباراتي مامورانو لخوا سوي دي د چړونو دغه پریکړه د دې سبب سوچ د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر میرمن بنسوډا بندیزونه ولګوي هغه مشره څرنواله چې تر نه کلنې دندې وروسته یې په تیر دوبی کې له دې دندې لاس واخیست. په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې انتقادونه کیږي چې د جګړې ټول اړخونه په یو نه یو ډول په ځینو سرغړونو تورن دي، خو د جنګي او نورو جنایتونو د نورو ادعاو په څېړنه کې